د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین هم د خالي ورځ د کال 2022 سپتمبر د میاشتې 18 نیټه ده. په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته ځاښ په من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د خیبر پختونخوا په سوات او شانګله ضلع کې په سیمه کې د امن لپاره او د ترخهګرۍ پر ضد درنې احتجاجي مظاهرې شوې. او د خیبر پختونخوا حکومت ویاند وایي چې د پاکستان د ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو عمل لا هم دوام لري. د پاکستان د دفاعي چارو وزیر خواجه آصف ویلي دا وخت په کرونو سیلاب ځپلي خلک سرپنا خوراک او جامو ته ضرورت لري، او ویره یې څرګند کړې ده چې هیواد د قحط سره مخ کېدی شي. او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکي ویلي د روس د عسکرو نه په نږدېو کې د آزادۍ کړې شوې سیمې خرکیف کې د روسي پوځیانو جرایم په ډاګه شوي او ثبت کړې شوې دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په سوات او شانګله ضلعو کې په سیمه کې د امن لپاره او د ترخهګرۍ پر ضد غټې احتجاجي مظاهرې شوې. د سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو، د پښتون ژغورني غورځنګ غړو په ګډون ګڼ شمېر خلکو په دغه کې ګډون کړی دی. د جمعې په ورځ په دغه مظاهرو کې ګډونوالو بینرې پورته کړې وې چې په لیکل شوي وو، موږ په خپله خاوره امن غواړو او د سیمو د خلکو ژوند دې وژغورل شي. په سوات او شانګله کې دا احتجاجي مظاهرې په داسې حال کې شوې دي چې په وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په سوات کې د یو شمېر حملو ذمهواري منلې دي. د سوات په کابل سیمه کې را جوړې کړې شوې غټې احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند خادم حسین ویلي دوی په خپله ټوله پښتانه خاوره باندې امن غواړي. هغه ویل پښتانه ریاست ته خواست نه کوي، موږ آئین منلی او آئین یوه معاهده ده او د هغې په بنیاد امنیت د ریاست ذمهواري ده. نوموړي زیاته کړې، نن د پښتونخوا ټول ولس د چمن نه تر خیبر او چتراله پورې ټول راویښ شوي دي. دا ولس په خپله خاوره امن غواړي، د ترخهګرۍ، بدخورۍ او هدفي وژنو پر ضد دي. احتجاجي غونډې ته نظیب خان په خپله وینا کې وویل په سوات کې یو ځل بیا په امن حمله روانه ده او د هغې لپاره په ټولنیزو رسنیو پروپاګنډه کېږي چې ځای پر ځای وسلوال غونډې کوي. هغه وویل دا د معدنیاتو ډک وطن دی، خو دلته بدمنی جوړه کړې شوې ده. د نامعلومه په نوم وژنې کېږي، خو دا د ریاست ذمهواري ده چې خلکو ته به امن ورکوي. بل لور ته په شانګله کې همدغه ډول احتجاجي مظاهره شوې او خلکو د امن غوښتنه کړې ده. په 14 سپتمبر په سوات کې د پوخ عمر یو تن په ډزو وژل شوی او له هغې یو ورځ وړاندې په 14 کې د امن کمیټې ځایي مشر ادریس خان سره د 8 کسانو نور په 14 کې وژل شوي وو. د دغه دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې دي. د دې ترڅنګ د یوې موبایل کمپنۍ کارکوونکي تښتول شوي او د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي ایم پی اے ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان په نوم ترې پیسې غوښتل کېږي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف وایي چې د پاکستان د ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو عمل لا هم دوام لري. هغه وایي که څه هم د ټي ټي پي لخوا د شو وروستیو بریدونو له امله د ډزبندۍ عمل متاثره شوی، خو د کوم یو فریق لخوا د مذاکراتو عمل ودرولو پریکړه یا اعلان نه دی شوی. دا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د بدمنۍ پیښې کیږي او په دې پیښو کې د زیاترو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستي. خو بل لوري ته په صوبه کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت سخت نیوکې روانې دي چې وایان یې د ټي ټي پي سره مذاکرات کوي او نور وزیران یې د صوبې نماینده په مذاکراتو کې شریک نه ګڼي. وایس اف امریکا ډیو رادیو سره خبرو کې بیرسټر محمد علي سیف طالبانو سره د مذاکراتو په حواله په ځان کې دونکو نیوکې رد کړي او وایي چې په هغه دا نیوکې کېږي چې ټي ټي پي سره مذاکراتو کې د چا استازیتوب کوي. نو دی وایي چې دا واضحه ده، زه د پاکستان د ریاست په استازیتوب د مذاکراتي عمل کې شریک یم. خو د خیبر پختونخوا د کابینې یو غړي شوکت یوسفزی روانه اونۍ یو شخصي ټي وي چینل سره خبرو کې ویلي وو چې محمد علي سیف افغان جهادیانو سره 15 کاله نږدې اړیکې پاتې شوي او ښکاري چې په دې اوسنیو مذاکراتو کې د هغه نوم افغان طالبانو یا کوم بل چا ورکړی وي. بیرسټر سیف ډیور ته ویلي دي چې دا نیوکې هم بې ځایه دي چې ګنې ټي ټي پي سره مذاکراتو کې پارلیمان د نظر غورځول شوی یا د پارلیمان نه رای نه ده اخیستل شوی. د خیبر پختونخوا د حکومت وایاند وایي چې په دې وروستیو کې په سوات کې هم څه واقعات شوي او ادریس خان باندې حمله شوې ده. د هغې نه علاوه په کورمه کې هم د پوز په څوکیو باندې ډزې شوې دي. خو وایي چې د دوی سره چې څه د قانون اختیارات دي او کوم قانوني طریقې کار دی، د هغې د لاندې به اقدامات کوي چې د دې پیښو مخنیوی وشي. بارستر صاحب د پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف په کابینه کې پاتې شوی او په کال 2000 کې کله چې د ام کیو ایم سینیټر وو د پاکستان په سینیټ کې یې په نورو سینیټرانو باندې غږ کړی وو چې په افغانستان او کشمیر کې جهاد وکړي نو د پاکستان پوځ به یې ملګری وي. بارستر صاحب زیاته کړه چې په دې وروستیو کې طالبانو خیبر پختونخوا کې کوم بریدونه کړي یا یې سوات کې د امن کمیټې د مشر ادریس خان د وژنې کومه ذمواري په غاړه اخیستې. د هغې په اړه یې د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کړي. عوامي نشتلګون په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په حکومت نیوکه کوي چې وزیر اعلی او وزیران یې طالبانو ته قلنګ ورکوي او په صوبه کې بدامنۍ باندې خاموش دي. صوبایي حکومت طالبانو ته د قلنګ ورکولو خبره رد کړې خو د ګوند مشر عمران خان یې منلي چې ټي ټي پي یې وزیرانو ته ګواښونه کوي. د پاکستان د دفاعي چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلي دا وخت به کروڑونو سیلاب ځپلي خلک سرپناه خوراک او جامو ته حاجت لري او ویره یې څرګند کړې ده چې هیواد د قحط سره مخ کېدای شي. د حکومتي شمیرو تر مخه پاکستان کې راغلي سیلابونو د هیواد په دریو کې یوه برخه ډوبه کړې ده او نږدې 9.8 میلیونه اکړه د کار کروندې ځمکه یې هم تباه کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې سیلابي اوبه لا هم په مځکو باندې ولاړې دي او ګمان نه کوي چې دا ځل به د غنمو کار په وخت باندې وشي. د خواجه صاحب وینا وه چې بارانونه لا هم ورېږي او په کورونو ځپلي خلک دا مهال د شنه اسمان لاندې پراته دي او هغوی سرپناه خوراک څښاک او جامو ته حاجت لري. ده وویل چې د سیلابي صورتحال په دې سخته شیبه کې قام ته د یووالي او سیاسي استحکام ضرورت دی او ویره لري چې د سیلابي صورت حال نه پاسه واد د قحط سره مخ کېدې شي. پاکستان کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام ادارې تازه شمیرو کې ویلي دي چې په 13 ساعتو کې د سیلاب سره تړلې پیښو کې 9 کسان مړه شوي چې ورسره تر اوسه د مړو کسانو شمیره 1545 ته رسېدلې او د 290 تنانو جوبل کېدو سره تر دې دمه د جوبلو کسانو شمیره 1280 ته رسېدلې ده. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي د روس د عسکرو نه په نږدې کې د آزادې کړی شوې سیمې خرکیف کې د روسي پوځیانو جرایم په ډاګه او ثبت کړی شوې دي. د ویلي دي چې په ایزیوم خار کې د 1440 کسانو مړي په یوه سیمه کې د قبرونو څخه وستل شوي او شواهد ترلاسه شوي چې د روس پوځیانو دغه خلک د خوند لپاره پر ډزو وشتلې دي. د زیاته کړه چې د روس پوځیانو تر څو میاشتو پورې یو شمېر خلک چې پکې خارجیان هم وو له ځانه سره په بند کې ساتلي وو. د اوکراین په طبي پوهنتون کې د سریلانکا د طب د څانګې یو زده کوونکي مثال ورک څوک چې د مارچ له میاشتې راهسې د روسي پوځیانو سره دی. هغلی زیلنسکي زیاته کړه چې د خرکیف د نیولو وروستو دغه خلک بچ کړی شوي او ورته د خوراک او د درو درملو بندوبست برابر کړی شوی دی. د مننه د ځینې هغه شرکتونو وکړه چې د روس څخه یې خپل کاروبارونه ختم کړي. د ویل چې کوم ریاست د ترهګرۍ لار خپل کړي باید چې هر کاروباري شرکت ترې ځان لري وساتي. د برتانیې دفاع وزارت ویلي دي چې اوکراین په شمال ختیځ برخو کې خپل حمله جاری ساتلی او د روس پوځ دفاعي حالت ته اوړېدلې دي او د اوسکل سین او سواتوب خارګوټي په منځمه سیمه کې ګیر پاتې دي. د روس نه خپل پوځیانو ته سپلای هم د دغه سیمې د لارې تیریږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم. اوس هم د مهمو راپورونو په لور. په سواد کې د تیر ورځې راهیسې یو ځل بیا ځای خلکو په سیمه کې د نامنیو پر ضد احتجاجونه پیل کړي. په دې اړه نور حال د فیاض ظفر په راپور کې اوري.
سواد کې طالب وسلوالو د راخکار کېدو او څو ورځې مخکې پای او بمی چاودنه چې په کې د امن لخکر یو مشر ادریس خان سره د اتو تنانو د وژنې په ضد د سواد په بلبل سمو کې د احتجاج لړۍ روانه ده او د جمعې په ورځ د سواد په کابل چوک کې یو لویه احتجاجي غونډه وشوه چې په کې د بلبل سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو او عام خلکو په لویه شمېره ګډون وکړو. د احتجاجي غونډه کې غوښتنه وشوه چې د سوات بغرونو کې موجود طالب وسلوالو په ضد د عملیات وشي او د سوات خلک په خپله خاوره من غواړي او نور بدامنۍ ته نه دي تیار. دوی زیاته کړه چې د سوات ولس بیا کډوالۍ ته نه دي تیار. دغه احتجاج کې ګډون کوونکي زوړ سنیټر امرجیت ملہوترا وای
دا چې کوم بدامنی دا کوم حالات روان دي څنګه سواد کې دا غیر پر د سواد عوام روان شي دي په ګڼ تعداد روان شي دي دا ټول دا یو مطالبه ده چې موږ لري په سواد کې امن راکې نه کې موږ سر جنگ جدري او دغه راکې دا ګړو چې مخکې خو د دې ملک نو وتل شو خو دې ټایم کې د دې قوم دا आवाज ده چې موږ کوم رو کار سکو بدل ته په دې دغه کې موجود به د سواد نه بده تو نو نالو او په دې په دغه کې به موجود سواد کې به موږ موجود
دا احتجاجي کونډ چې په ځوانان بوډاګان شریکو د احتجاجي غونډې ته خلکو خپل ماشومان بچي هم راوستي وو. غونډې ته وینا کوونکو وویل چې امن ټینګ ساتل د ریاست ذمواري ده او ریاست د سوات کې پوخ امنیت قائم کړي او خپل ذمواري دي پوره کړي. غونډې کې شریک د صوبایي حملې جوړغړی او د عوامي نېشنل ګوډ صوبایي اډیشنل جنرال سیکرټري رحمت علي خان ډوته وایي
چې دا ذمواري د ریاست ته ریاست له بکار چې هغه منګلا تحفظ راکی خاور باندې امن راولی کدا ریاست په امن راوستو کې مال په امن راکولو کې سنجیده نه دی یا کولای نشي چې بیا د دې د سواد عوام له دا اختیار ورکی چې خپل ټوپک راوالی خپل حفاظت پخپل وکی
د سواد کې د پخ امنیت راوستو او د تدیب وسوالو خلاف د سواد قمی جرګې سبا د اتوار پورس په نشد چوک منګور کې د احتجاج اعلان کړی دی او د سواد قمی جرګې وایان خورشید کاکا جوایی چې د احتجاج کې ټولو سیاسي ګوندونو او د سواد ولس ته د راتلو بلنه ورکړې ده. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا سواد.
د پیښور کور کمانډر جنرال اظهر حیات سواد ته ورغلی او دولتي میډیا وایي د ملاکنډ، بونیر، شانګلې او مردان د مشرانو سره یې لیدلی او ویلي دي پوځ به چاته اجازه ورنه کړي چې قانون په خپلو لاسو کې واخلي. خو د سواد قومي جرګه او څېړونکي وایي باید په سواد کې د عمل لپاره په ریاستي کچه کلک ګامونه پورته شي. څېړونکي پوښتي چې په سواد کې خو پوځ دعوه کړې وه چې د وسلوالو نه یې دا سیمه پاکه کړې ده، نو دا خلک بیا لکومه ځای او چاره وستل؟ څېړونکي وایي د جرګو او اعلانونو پر ځای باید د امنیت لپاره ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل له مردان نه د ریاض حسین په ریپورت کې.
په شمالي سیمه سوات کې د پیښور کور کمانډر سره په لیدنه کې شریک د مردان سره تعلق لرونکي د پاکستان تحریک انصاف غړي ساجد اقبال وایي په دغه غونډه کې د امن په حواله خبرې وکړي. خلکو کور کمانډر ته د سیمې په امنیت اندېښنه ښکاره کړه او هغوی ورته د امنیت باور ورکړو. وی وی ډیو سره په خبرو کې ساجد اقبال وایي کور کمانډر وویل چې داسې تاثر ورکول کیږي چې دا وسلوال بیرته پوځ راوستي، خو هغه باور ورکړي چې وسلوال پوځ نه دی راوستي او زیاته یې کړه د افغانستان سره په پوله ځنی علاقې اوس هم سیدی چې هلته د سیمو ازغن تار نه دی لګول شوی او خلک په سپینو جامو کې را اوړي.
بار نه دی لګیدل کنه شاهی بن شاهی طرف غیات کثیره دغه طرفونو باندې بار نه دی لګیدل، دغه طرف باندې دوی د ساده او د عام ولس په شکل کې راننه نوځي. دلته بیا را غونډیږي او بیا ځان له دلته لوکل خطه باندې صحیح غم هم کوي.
د سواد د قامی جرګې یو غړی زید خان وایي پرون چې د کور کمانډر سره کوم غونډه شوه په دې کې د سواد قومي جرګې سوکو علاقائی پارلیماني غړي هم پکې نه وو. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه وویل دلته خلک په تیار کې ساتل کیږي، دا د داسې خلکو سره جرګې کیږي چې دغه خلک نه خو پخت نه کولی شي او نه مشري کوي.
نو چې تا امن قائم کړه او دا خلک دي دینه نیګلی وو بیا څنګه رالو؟ نو دا دغه نم سوال دی.
بل لور ته وی وی ډیوا د ملکند کمشنر شوکت الله سره سوزله د تماس هڅه کړي خو هغه جواب نه دی کړی. د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو پخوانی سیکرټري اختر علی شوای د پرونی جرګې نه خبر شوی خو په دغه جرګه کې باید د سیاسي ګوندونو مشران او ځایي قامی خلک شامل کړي شوی وي، ځکه چې دا خلک په حکومت کې وي او په اپوزیشن کې خود وی اولسي استازي دي. وی وی ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل په خیبر پښتونخوا کې امنیتي حالات خراب دي، په هر ډول تشدد کې اضافه شوې ده، دا ریاستي ذمہواری ده او ټولې امنیتي ادارې به امن پر ځای کوي، خلکو ته به تحفظ ورکوي او په دې کې اعلانونو او جرګو ته هیڅ ضرورت نشته.
حکومت مشنری چې دی خپل ټول قوت ټول خپل انرژي دې مقصد ته پاره ورکوي. موږ دلته دا ټول پراته دي کنه چې پراته دي موږ دا کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ څخه پاره کړو.
په 14 ستمبر په سواد کې یو مشر وجل شوی وو او له هغې یو ورځ وړاندې په 14 کې د امن کمیټې ځای مشر ادریس خان سره د 8 کسانو وجل شوی وو. د دغه دواړو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه. د دې ترڅنګ د یو موبایل کمپنۍ کارکونکي تښتولي شوي او د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي ام پی اے ویلی د تحریک طالبان پاکستان پنون تری پیسې غوښتل شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر محمد علی سیف وی او ای جی بی ته ویلي په صوبه کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره امنیتي ادارې تیار دي. نوموړي اجازه کړې د ټي ټي پی سره د مذاکراتو بهیر روان دی. هغه وایي د پاکستانی طالبانو لخوا چې د خپل دفاع په نوم کوم بریدونه کیږي، حکومت هم پرته له څه امتیازه د ټي ټي پی خلاف کاروایی کوي. نوموړي اجازه کړې د ټي ټي پی سره د مذاکراتو عمل په داسې حال کې دوام لري چې د پاکستان د ریاست او د وسلوال ګوند ترمنځ جنگ روان دی، خو دوی کوښښ کوي چې د ټولې مسلې د خبرو له لارې حل شي. د جی ټی پی بریدونو او د هغوی سره د مذاکراتو په اړه د ډیوی خبریال عبدالرزاق د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرستر محمد علی سیف سره مرکه کړي.
وسلوالو موجودگی په تیر شوې ورځو کې لږه زیاته راښکاره شوه او په ملک او په خلکو کې یو تشویش هم پیدا شوی دی. نو مونگا د دې حوالے سره بالکل چې څو قانون د لاندې د اختیارات دي او کم زمونږ قانوني طریقې کار دي، دغه په لاندې باندې دغه کو اکشن عملو او اقدامات هم کوم.
اپوزیشن دا تورم لګی چې دغه وسلوال یوازې د سواد پورې محدود نه دي او بنیروم یادې چر په بنیر کې هم د دې موجودګی شته دي. د وخت کې کمې د سي علاقې دي یا د خیبر پختونخوا کمی سیمې دي چې پاغه کې بیا تاسو غنئ چې دغه وسلوال اشتا او د دې خلاف چې کوم دی بیا صوبایي حکومت هغه ګامونه اخلي.
د بونیر حواله سره د تحریک طالبان پاکستان خو مونږ ته اطلاع نشته، خو د طالبانو په نوم باندې هلته کې یو دغه شو سرګرمي شوې ده او ډېره موده جګړه شوې ده. په دې صوبه کې زمونږ په دې خوره باندې شل کاله مونږه جنگ کړې ده. هغه کې دا عوامل یقینا وو، اوس به هم ډېر داسې خلک وي په پاکستان کې مشته، په دې صوبه کې مشته چې هغه به د طالبان یا د دې نظریې سره یا د هغه فکر سره اتفاق لري او د هغه ملګري به وي. نو که هغه کې د چا طرف ته اشاره نه مونږ ته دې په ګوته کې مونږ به د هغه خلاف کاروایی وکړو.
سر صاحب ګدام رتویل، دغه د تحریک طالبان پاکستان سره چې کوم مذاکرات روان دي، نو دی وخت کې د مذاکراتو څه صورتحال دی؟ آیا دغه مذاکرات چې دی وسم شروع دي، دغه ډزبندي وسم جاری ده که ناغه ختم شوې ده، او دی کې بیا د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت کردار چې دی هغه څه دی؟
د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت په دې کې هیڅ کردار نشته. مذاکرات د ریاست پاکستان د طرف نه شروع شوی او ریاست پاکستان ذمہ داری دا اغه دا کوي چلے، او دی ټول عمل کې د فریق په حیثیت باندې د پاکستان ریاست دے صوبہ پکې انوالو نه دا. دغه وجہ دا ده چې د بین الاقوامی قانون د لاندې د صوبې د حکومت دا اختیار نشته چې طالبانو سره په مذاکراتو کې راشي. سټیټس دا دی چې مذاکرات عمل شروع دے. د تیر شوی کال د اکتوبر د میاشت نه طالبانو سره دغه اړیکې او دغه شانتی چې دینو انټریکشن او ارتباط شروع شوه دی، اوسه پوری جاری دی. مونږ پکې ز پکې په خپل دوه ځله په جرګو کې مونږه شرکت کړی دی او په کابل کې شوی دی. نو پاغي کې د تحریک طالبان پاکستان سره دا اګریمنت شو، دا معاهده شو چې ډزبندی وکاو، او ډزبندی بدای چې دا به تا حکم سانی ډزبندی وي. د دې نه مخکې چې سومرم ډزبندی شي ویری اور بند شوی دی، سومرم سیز فایر شوی دی، هغه به همیشه د یو خاص ټایم د پاره اوسې هغه وخت او باس په جون کې په یکم جولای باندې زمونږه معاهده شو. هغه سره هغه کې مونږ دا انډرستانډینګ و چې تا حکم سانی به وي، او چې تر سو پوری د یو فریق نه د بل فریق خلاف غټه خلاف ورزی ونشي، نو مونږ ولا ډزبندی جاری یعنی غنو چې دا روانه ده. د بد قسمتۍ نه زو میاشتې خو ټیک ټاک ورسو، دا اخري د تیر شوی میاشت کې مسائل لږ زیات پیدا شو. سواد کې سکاروای او شوې، وزیرستان کې او شوې، کورم ایجنسی کې او شوې. دا غي په وجه باندې یقینا زدا غنو چې د ډزبندی پاغه چې کوم اتفاق او هغه خو لږ دغه شو پای باندې خو اثر پرې وته. خو د مذاکرات او عمل تروسه پورې نه خو تحریک طالبان پاکستان دا ویلي چې موږ مذاکرات ختم کړل، او نه چې دینو ریاست پاکستان دا ویلي دي.
صوبایي حکومت چې کوم دلته پولیس دي او نورې د سکیورټي ادارې دي، نو دا مسلې د دې به مخنیوي وکړي شي کنه یو ځل بیا به په دغه علاقو کې چرته چې دغه بریدونه کیږي او دغه وسلوال یا کاغه تحریک طالبان پاکستان غړي دي، دغه ته بیا پوزي عملیات یا پوزي اپریشن چې دی هغه ته به خبر زی او دغه اپریشن به چې بیا شروع کیږي.
زه زما دا یقین دی چې زمونږه د خیبر پختونخوا پولیس د دې قابل دی چې د هر قسم ترهنګره او د دهشتګرده د واقعیاتو د عملیاتو مخنیوي وکړي شي. د بارډر حفاظت خو یقینا د فوج کار دی، خو د پولیس کار نه دی. د بارډر نه اخوا ته چې کوم عملیات وي یا د غیر طرف نه سبریت کیږي یا د دې طرف نه جوابي کاروایی کیږي، دا خو به د پاکستان فوج کوي.
تاسو وایئ چې زموږ تحریک طالبان پاکستان سره چې د رابطه هم کیږي، نو دا مسله مور سره چوته کړی چې دا کوم د دوه پیخي دی وکړلې او آیا دی نه غنی دا چې د سر په دغه مذاکرات او د عمل چې دغه متاثر شي؟
اعظم او سره بالکل خبري شي وی دی ادریس خان په دی واقعي باندې سوات والے چې دی باندې خبري شي وی دی هغه کرم عالم شي وی دی. ما ورته دا ویل چې د دینه د دی واقعاتو نه زموږ د مذاکرات او عمل باندې به مسر پریوزي غلط دی او غلط کار مو کړی دی او په غلط ټایم هم کړی دی، ځکه زموږ خبري رواني دي عامه. نو ٹھیک ده کوي بدا دغه خپل سوچ دی او چې کاروایی کوي نو حکومت به هم کاروایی کوي، لکه مونږ خو دا نه رچ کینی مونږ بدا وای چې دا طالبان د تحریک طالبان پاکستان کسان دي دا حمله کړي دا یا بریدې کړي دي، نو دی باندې مونږ ډز نه کوو نه چې مخامخ راځي او کاروایی کوي نو دغه جواب ورکړي کیږي، لکه دا بس یو جنگ دی کنه، جنگي صورت حال دی، اغه زمون خلاف جنگ ډیکلیئر کړي دي. خو د جنگ دا مطلب نه چې د خبرو اترو لار بند نشي، جنگ هم روان دی ور سره خبرې ترې روانې دي، کوشش هم دا پکار دی چې جنگ چې دی نو هغه په خبرو اترو ختميږي په اخره کې.
ډیر مننه برستر صاحب د وخت را کولو.
ډیر مهرباني.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
پاکستان حکومت څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نه غوښتي چې د ترهګرۍ ډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر په افغانستان کې دی او هغه دی ونیسي او حواله دې کړي. څېړونکي وایي مولانا مسعود اظهر نړۍ او په ځانګړې توګه هند ته هم مطلوب کس دی او بیا په داسې حال کې پوښتنه راولاړیږي چې هغه څنګه افغانستان ته وتښتید. دوی وایي پاکستان نړۍ ته دغه معلومات ورکول غواړي چې ګینې مسعود اظهر په پاکستان کې نشته او هغه له دې ځایه تښتېدلی دی. نور تفصیل د فرید چنواری په راپور کې.
څېړونکي او خبريالان په پاکستان او د هیواد ریاستي ادارو باندې نیوکه کوي او وایي څنګه یو نړیوال ګرځول شوی ترهګر مولانا مسعود اظهر د پاکستان نه افغانستان ته وتښتید او د دې خبرې سپیناوي پکار دی. د پېښور پوهنتون د سولې او شخړو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جمیل احمد چترالی وی او وی ډیو ته وویل دا هیڅ خبر نه دی چې پاکستان افغانستان نه د جیش محمد مشر غواړي.
هغه مسعود اظهر چې افغانستان د مزکنه د یو هایجیکټ تیاری په لار پاکستان ته راځي او د انډیا د قید نه آزادۍ لپاره د هغه ملګري البته کرو چته او افغانستان ته راوړي. هغه مسعود اظهر د پاکستان په شانت چې د دنیا بهترین سکیورټی نظام دا ولري هغه چینچیم نه واکېږي او هغه افغانستان ته رسي، نو دا ځان له یو غټ سوال دی.
څېړونکي وایي که مسعود اظهر په ضد څه ګامونه اخیستل کېږي نو چین به د نور کله په شان د احتیاط نه کار اخلي، ولې چې په یغور سیمه کې ورته مشکل جوړېدای شي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد او لیکوال ډاکټر سعید عرفان اشرف وی او وی ډیو ته وایي کېدای شي پاکستان خپل ځان خوندي ساتلو لپاره د مسعود اظهر په حق له داسې بیان ورکړی وي.
فټف په ترخګری باندې کمپرومایز نه کوي، ساغي وایي زیر پاکستان ترخګری ته غوډه ورکوي په افغانستان کې زموږ خلک التزی پغی باندې چک نشته دا او بل طرف نه سکوم دا دنیا به خاموشه نه اغي به نه خاموشه، خاص کر انډیا نشي خاموشي دی، ولی مسعود اظهر انډیا ته هم پکار دا. مسعود اظهر هغه سړی دا زکم د انډیا جاز تختولې او په کندهار کې التکی کوسکړی او هغه نه پس سکوم دا هغه په کشمیر کې مطلوب دا سيزونو.
د ستمبر په 14مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت نه غوښتلی د جیش محمد وسلواله ډلې مشر مولانا مسعود اظهر دی ونسی. خود طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلی جیش محمد ډلې مشر په ګډون د هیڅ وسلواله ډلې داسې څوک په افغانستان کې نشته چې نورو هیوادونو ته خطر جوړ کړي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف وی او وی ډیو ته ویلی په تیر وختونو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کسانو یو بل ته سپارل شوې دي.
ما ته خو په خپل ذاتی سم معلومات نشته، خو په دې کوم څه شک نشته چې زموږ د ملک نه ډیر خلک داسې دي چې هغه دلته کې د قانون نافذ کولو ادارو ته مطلوب دي، هغه غواړي چې هغه سره خبرو کی او هغه دلته نشته. نو یقینا کېدی شي چې دا اطلاعات وی زموږ ادارو ته چې هغه په افغانستان کې دي، په کار دي چې افغانستان کې کوي، نو افغان حکومت پاکستان ته اکسس ورکي یا ته حواله کی.
په کال 1999 کې مولانا محمود اصغر سره د نورو ملګرو عمر سعید شیخ چې د وال سټریټ جرنل خبریال دینیل پرل په وژنه کې ککړو، د هند نه کندهار ته تختول شوی الوتکې په بیا راګرځولو کې راخلاص کړلای شو. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د افغانستان د واکمنو طالبانو مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو په مخالفینو غږ کړی چې یو ځای شي او د طالبانو حکومت ختمولو لپاره دی سیاسي حل ولټوي. د ای ایف پی خبری ادارې تر مخه احمد مسعود د طالبانو په مخالفینو د متحد کېدلو غږ د نوي پړاو پایو بالا. په دې اړه نور حال د عدنان رشید په ریپورت کې.
د استریا خار ویانا کې احمد مسعود د یو خبري غونډې ته وویل وخت راغلی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستل شي. هغه وویل غواړي د هیواد نه بهر میشته د طالبانو مخالفین متحد کړي او بیا مذاکرات یو داسې مقام ته ورسوي چې د افغانستان د آینده لپاره پکې تګلاره ولري. د هغه په وینا موږ د نوي پړاو په شروع کې یو. په ویانا کې د طالبانو تقریبا دیرش هغه مخالفینو غونډه وکړه چې زیاتره په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. احمد مسعود ویل زیاتره افغان ډلې چې په ورستو ورځو کې د افغانستان نه بهر جوړې شوې دي د افغانستان په حالاتو ناخوښي څرګنده کړې ده. هغه ویل وخت راغلی چې اختلافات ختم شي او د زخمونو درملنه وکړي شي. احمد مسعود ویل افغانستان نه د امریکای په مشرق کې د نړیوال ځواکونو د انخلا وروسته د ښځو حقوقو په شاته للی دي او افغانستان خاوره د هغه په قول د ترهګرو ډلو لپاره ذخیر میدان جوړ شوی دی. ای ایف پی وای احمد مسعود د احمد شاه مسعود زوی دی. احمد شاه مسعود د 9/11 د حملې نه دوه ورځې وړاندې القاعده په پنشیر کې وجلی وو. د راپور تر مخه احمد شاه مسعود د شیر پنشیر په نوم هم یادېدلو. اوس د هغه زوی احمد مسعود د پنشیر نه د طالبانو په ضد د مقاومت مشري کوي. ای ایف پی وای د ملي مقاومت د مئی په میاشت کې د طالبانو په ضد د جنگ اعلان کړی وو او د هغه وخت راځي جګړه دوام لري. احمد مسعود وویل مقصد یې جنگ ته دوام ورکول نه دی بلکې جنگ ختمول دی. هغه په داسې وخت کې د نړیوال ټولنې نه د مرستې غوښتنه وکړه چې د دنیا زیاتره توجه په اوکراین کې د جنگ په لور ریده. د نهې سه شنبې په ورځ طالبان وویل په پنجشیر کې یې سلویح مخالفین وجلی دي. د دې یو ورځ وروسته ملي مقاومت ډلې وویل په سوشل میډیا داسې ویډیو خپره شوې چې ښایي د جبهې ځینې غړي اعدام شوي دي. احمد مسعود وویل دا د قبلولو وړ نه ده، دا د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف دي. په افغانستان کې د انساني حقوقو په صورتحال د متحده قومونو خبرنگار په پنشیر ولایت کې په ورستي صورتحال تشویش څرګند کړی او ویلي دي چې په پنشیر کې د غیر قانوني وژنو د الزاماتو په سمدستي ډول دي تحقیقات وکړل شي. ریچارډ بینن د شروع یا چرشنبې په ورځ په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي چې په پنشیر کې بې درېغه ډول غیر قانوني وژنو کې د ککړو خلکو دي احتساب وکړل شي. هغه وای زه د نږدې نه د صورتحال څارنه کوم.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال کم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټولو مری مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالي ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 18 نیټه ده. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د خیبر پختونخوا په سوات او شانګله ضلع کې په سیمه کې د امن لپاره او د ترخګرۍ پر ضد رڼې احتجاجي مظاهرې شوې. د خیبر پختونخوا حکومت ویاند وایي چې د پاکستان د ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو عمل لا هم دوام لري. د پاکستان د دفاعي چارو وزیر خواجه آصف ویلي دا وخت په کورونو سیلاب ځپلي خلک سرپناه خوراک او جامو ته ضرورت لري او ویره یې څرګند کړې ده چې هیواد د قحط سره مخ کېدای شي. او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکي ویلي د روس د عسکرو نه په نږدېو کې د آزادې کړې شوې سیمې خرکیف کې د روسي پوځیانو جرایم په ډاګه شوي او ثبت کړې شوې دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په سوات او شانګله ضلعو کې په سیمه کې د امن لپاره او د ترخګرۍ پر ضد غټې احتجاجي مظاهرې شوې. د سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو، د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ګډون ګڼ شمېر خلکو په دغه کې ګډون کړی دی. د جمعې په ورځ په دغه مظاهرو کې ګډونوالو بینرې پورته کړې وې چې په لیکل شوي وو موږ په خپله خاوره امن غواړو او د سیمو د خلکو ژوند وژغورل شي. په سوات او شانګله کې دا احتجاجي مظاهرې په داسې حال کې شوې دي چې په وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په سوات کې د یو شمېر حملو ذمهوارۍ منلې دي. د سوات په کابل سیمه کې را جوړې کړې شوې غټې احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند خادم حسین ویلي دوی په خپله ټوله پښتانه خاوره باندې امن غواړي. هغه ویل پښتانه ریاست ته خواست نه کوي، موږ آئین منلې او آئین یوه معاهده ده او د هغې په بنیاد امنیت د ریاست ذمهواري ده. نوموړي زیاته کړې نن د پښتونخوا ټول ولس د چمن نه تر خیبر او چتراله پورې ټول راویښ شوي دي. دا ولس په خپله خاوره امن غواړي، د ترخګرۍ بتخورۍ او هدفي وژنو پر ضد دي. احتجاجي غونډې ته نظیف خان په خپله وینا کې وویل په سوات کې یو ځل بیا په امن حمله روانه ده او د هغې لپاره په ټولنیزو رسنیو پروپاګنډا کېږي چې ځای پر ځای وسلوال غونډې کوي. هغه وویل دا د مدنیاتو ډک وطن دی خو دلته بدمنی جوړه کړې شوې ده. د نامعلومه په نوم وجنې کېږي خو دا د ریاست ذمهواري ده چې خلکو ته به امن ورکوي. بل لور ته په شانګله کې هم دغه ډول احتجاجي مظاهره شوې او خلکو د امن غوښتنه کړې ده. په 14 سپتمبر په سوات کې د پوخ عمر یو تن په ډزو وژل شوی او له هغې یو ورځ وړاندې په 14 کې د امن کمیټې ځایي مشر ادریس خان سره د اته کسانو نور په 14 کې وژل شوی وو. د دغه دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې دي. د دې ترڅنګ د یوې موبایل کمپنۍ کارکوونکي تښتول شوي او د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي ایم پی اے ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان په نوم ترې پیسې غوښتل کېږي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف وایي چې د پاکستان د ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو عمل لا هم دوام لري. هغه وایي که څه هم د ټي ټي پی لخوا د شو وروستیو بریدونو له امله د ډزبندۍ عمل متاثره شوی خو د کوم یو فریق لخوا د مذاکراتو عمل ودرولو پریکړه یا اعلان نه دی شوی. دا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د بدمنۍ پیښې کیږي او په دې پیښو کې د زیاترو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستي. خو بل لوري ته په صوبه کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت سخت نیوکه روانې دي چې وایان یې د ټي ټي پی سره مذاکرات کوي او نور وزیران یې د صوبې نماینده په مذاکراتو کې شریک نه ګڼي. وایس اف امریکا ډیو رادیو سره خبرو کې بیرسټر محمد علی سیف طالبانو سره د مذاکراتو په حواله په ځان کې دونکو نیوکه رد کړي او وایي چې په هغه دانی وکی کیږي چې ټي ټي پی سره مذاکراتو کې د چا استازیتوب کوي. نو دی وایي چې دا واضح ده زه د پاکستان د ریاست په استازیتوب د مذاکراتي عمل کې شریک یم. خو د خیبر پختونخوا د کابینې یو غړي شوکت یوسفزی روانه اونۍ یو شخصي ټي وي چینل سره خبرو کې ویلي وو چې محمد علي سیف افغان جهادیانو سره 15 کاله نږدې اړیکې پاتې شوي او ښکاري چې په دې اوسنیو مذاکراتو کې د هغه نوم افغان طالبانو یا کوم بل چا ورکړی وي. بیرسټر صاحب ډیوه ته ویلي دي چې دا نیوکې هم بې ځایه دي چې ګنې ټي ټي پی سره مذاکراتو کې پارلیمان د نظره غورځول شوی یا د پارلیمان نه رای نه ده اخیستل شوی. د خیبر پختونخوا د حکومت وایان وایي چې په دې وروستیو کې په سوات کې هم څه واقعات شوي او ادریس خان باندې حمله شوې ده. د هغې نه علاوه په کورمه کې هم د پوز په څوکیو باندې ډزې شوې دي. خو وایي چې د دوی سره چې څه د قانون احتیاط دي او کوم قانوني طریقې کار دی د هغې د لاندې به اقدامات کوي چې د دې پیښو مخنیوی وشي. بیرسټر صاحب د پخوانی پوځي امیر جنرل پرویز مشرف په کابینه کې پاتې شوی او په کال 2000 کې کله چې دی د ایم کیو ایم سینیټر وو د پاکستان په سینیټ کې یې په نورو سینیټرانو باندې غږ کړی وو چې په افغانستان او کشمیر کې جهاد وکړي نو د پاکستان پوځ به یې ملګری وي. بیرسټر صاحب زیاته کړه چې په دې وروستیو کې طالبانو خیبر پختونخوا کې کوم بریدونه کړي یا سوات کې د امن کمیټې د مشر ادریس خان د وژنې کوم ذمواري په غاړه اخیستې. د هغې په اړه یې د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کړي. عوامین شتلګون په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په حکومت نیوکې کوي چې وزیر اعلی او وزیران یې طالبانو ته قلنګ ورکوي او په صوبه کې بدامنۍ باندې خاموش دي. صوبایي حکومت طالبانو ته د قلنګ ورکولو خبره رد کړې خو د ګوند مشر عمران خان یې منلي چې ټي ټي پی یې وزیرانو ته ګواښونه کوي. د پاکستان د دفاعي چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلي دا وخت په کروڑونو سیلاب ځپلي خلک سرپناه خوراک او جامو ته حاجت لري او ویره یې څرګند کړې ده چې هیواد د قحط سره مخ کېدی شي. د حکومتي شمیرو تر مخه پاکستان کې راغلي سیلابونو د هیواد په دریو کې یوه برخه ډوبه کړې ده او نږدې 9.8 میلیونه اکړه د کار کروندې ځمکه یې هم تباه کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې سیلابي اوبه لا هم په مځکو باندې ولاړې دي او ګمان نه کوي چې دا ځل به د غنمو کار په وخت باندې وشي. د خواجه صاحب وینا وه چې بارانونه لا هم ورېږي او په کورونو ځپلي خلک دا مهال د شنه اسمان لاندې پراته دي او هغوی سرپناه خوراک څښاک او جامو ته حاجت لري. ده وویل چې د سیلابي صورتحال په دې سخته شیبه کې قام ته د یووالي او سیاسي استحکام ضرورت دی او ویره لري چې د سیلابي صورتحال حال نه پاسه واد د قحط سره مخ کېدې شي. پاکستان کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام ادارې تازه شمیرو کې ویلي دي چې په 13 ساعتو کې د سیلاب سره تړلې پیښو کې 9 کسان مړه شوي چې ورسره تر اوسه د مړو کسانو شمیره 1545 ته رسېدلې او د 2 نورو تنانو جوبل کېدو سره تر دې دمه د جوبلو کسانو شمیره 2280 ته رسېدلې ده. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي د روس د عسکرو نه په نږدې کې د آزادې کړې شوې سیمې خرکیف کې د روسي پوځیانو جرایم په ډاګه او ثبت کړې شوې دي. د ویلي دي چې په ایزیوم خار کې د 1440 کسانو مړي په یوه سیمه کې د قبرونو څخه وستل شوي او شواهد ترلاسه شوي چې د روس پوځیانو دغه خلک د خوند لپاره پردازو وشتلې دي. د زیاته کړه چې د روس پوځیانو تر څو میاشتو پورې یو شمېر خلک چې پکې خارجیان هم وو لزانه سره په بند کې ساتلي وو. د اوکراین په طبي پوهنتون کې د سریلانکا د طب د څانګې یو زده کوونکي مثال ورک څوک چې د مارچ له میاشتې راهیسې د روسي پوځیانو سره دی. هغې زیلنسکي زیاته کړه چې د خرکیف د نیولو وروستو دغه خلک بچ کړی شوي او ورته د خوراک او د درو درملو بندوبست برابر کړی شوی دی. د مننه د ځینې هغه شرکتونو وکړه چې د روس څخه یې خپل کاروبارونه ختم کړي. د ویل چې کوم ریاست د ترهګرۍ لار خپل کړي باید چې هر کاروباري شرکت ترې ځان لرې وساتي. د برتانیې دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په شمال ختیځ برخو کې خپل حمله جاري ساتلی او د روس پوځ دفاعي حالت ته اوړېدلې دی او د اوسکل سین او سواتوب خارګوټي په منځمۍ سیمه کې ګیر پاتې دی. د روس نه خپل پوځیانو ته سپلای هم د دغه سیمې د لارې تیریږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پا
په پیښور کې د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا د یو خبر شوی بیان لمخې پرون ماسوتان د خیبر ضلع جمرود تحصیل کې شبیو وسلوالو عملیاتو کې درې شکمنه ترهګر وژل شوي چا چې د دوی په وینا د غلطنه د هیواد په نورو برخو کې د ترهګرۍ پلان جوړاوه. خو څېړونکو وایي د ترهګرۍ پیښو کې اوسنۍ زیاتوالی د اندېښنې وړ دی او دا د حکومت او پوځ بې غوري بولي. نور حال د ابراهیم شینواری په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د امنیتي ادارو په عسکرو او د امن کمیټو غړو په ضد وسلواله برتونو کې اضافه نه پس پیښور کې د کاونټر ټیرریزم یعنی د ترهګرۍ مخنیوي وسلواله ادارې داوا کړي چې پرون ماسخوتن ناوخته د خیبر ضلع جمرود علاقه کې درې شکمنه وسلواله کسان هغه وخت وژل کله چې هغوی دغلتنه د صوبې یا هیواد په نورو برخو کې د وسلواله برتونو تابعا کوله. د سی ٹی ڈی له اړخ خبر شو یو بیان له مخه دغه درې کسان د یو اوګدی وسلواله نه خته نه پس وژل شول او دغه بیان ترڅنګ دغه کسانو نمونه هم سرګل کړی شوی. البته د دوی کوم وسلواله تنظیم سره تړاو نه دی خودلې شوی. دا چې څنګه په دې نږدې ورځو او اونیو کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د تارګری دغه پیخ مخې ته راغلی او د دې په شا څوک دي او ورسره حکومت یا پوز دغه پیخ او په دې کې ککړو کسانو مخه نیولو کې تر اوسه ولې ناکام دی دغه په اړه یو دفاعي چړنګ او په خوانې د پوز بریګیډیر محمد سعد داسی ای
پاکستان د پروسه په ډېر وی خطر ده ځکه چې تر څو پورې یو غي د بار بیس په افغانستان کې موجود وي او پاکستان د به خطرات وی چې کوم اوس مرکزی حکومت ته هغه خپل ځان بچکول د پاره چې کوم دی نو هغه خپل وخت لږ کړی دی چې هغه په دې باندې پیږي چې حکومت څنګه وکړو څنګه ونه کړو کمزور حکومت ته داسې د پاکستان فوج چې کوم دی هغه هم د هغې توجه چې کوم ده نو هغه زیات تر سیاسي حالات وړخته ده او دغه لږه توجه لږه کمه شوې ده چې کله توجه کمه شوه نو دغه طالبان چې کوم دی نو هغه دوباره فعال شو په دغه علاقو کې.
په پیښور کې د ډان ورځپاڼې ریزیډنټ ایډیټر اسماعیل خان هم غني چې که څه هم دا تر اوسه معلومه نه ده چې دغه واړه پی خود په شا څوک دي خو دا د پاکستان حکومت د پاره هغه یو د تشویش خبره غني.
ماته لګي چې د طریقې طالبان پاکستان چې کوم په خپل باندې ته منل دي چې کوم ځکه دې بریټ کړل په سوات کې چې کوم په امن لشکره په ادریس خان باندې کړو دا ویزې مې په خپل اوسته دا خود نور دارنګي بریدو نه چې کوم دې دغه اوس په تلګي نه چې دا طریقې طالبان پاکستان کړي دي کدا بل څو ګروپ نه دي هغه کوي او د ټي ټي پی برخه نه ده خو یو تشویش خو دې د امنیت په اړه باندې سوالونه خو راپورته کیږي نو زما خپل خیال دی چې دې وخت کې د امنیت دغه دې هغه
د خیبر ضلع په جمرود تحصیل کې شو دغه عملیاتو که یو اړخ ته ځای اوسیدونکي یې راولیدي نو ورسره د صوبې په مختلفو برخو کې د تشدد پیښو کې اضافه په ضد ځای په ځای احتجاجي مظاهرې شوې او ځایي ولس او سیاسي ګوندونو د حکومت د خپل تحفظ او د وسلواله ډلو په ضد د عملیاتو غوښتنې کړې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان د دفاعي چارو مرکزی وزیر خواجه محمد آصف ویلی دا وخت په کورونو سیلاب ځپلي خلک سربانه خوراک او جامو ته ضرورت لري او ویره یې څرګنده کړي چې هیواد د قحط سره هم مخ کېدای شي. اسلام آباد کې نن د خالی شنبه په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل دا وخت قوم ته د یووالي ضرورت دی. د حکومت شمیرو تر مخه په پاکستان کې د راغلو سیلابونو د هیواد په دریو کې یو برخه ډوبه کړې او نږدې 9.8 میلیون اکړه د کار کاروندې مځکه هم تباه کړې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي سیلابي اوبه لا هم په مځکو باندې ولاړې دي او ګمان نه کوي دا ځل به د غنمو کار پر وخت وشي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې.
د پاکستان د دفاعي چارو مرکزی وزیر خواجه محمد آصف د خالی پر ورځ اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي بارانونه لا نه دی ودرېدلې جمعې په سر را روان دي او په کرولونو خلک دا وخت د شین اسمان لاندې پراته دي سرپنا او خوراک ته ضرورت لري.
اس وقت 22 کروڑ عوام کو متحد ہو کے اس
سیلاب کی صورتحال، اس کے بعد خدا نخواستہ قید کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔
ہغوائی دا سیلابی صورتحال سے خدا وطل لپارا دا محل قام تا دا سیاسی یووالے او اتحاد ضرورت تے، ولی چی دا سیلابی صورتحال نفس پاکستان دا قحط سرہم مخ کی دیشی۔ پاکستان کی دا قدرتی آفتونو پا وقت دا انتظام قامی ادارے انڈی ایم اے پا تازش میرو کی ویلی چی پا تیرو سلی رشتو ساعتونو کی نور و دیرش کسان ملشوی دی چی ور سر پا مجموعی توگا دا بارانونو او سیلاب لکبل دا ملوشو او کسانو شمیرا 1550 اختر سیدلی او نزدی 2850 کسان جو بل شوی دی۔ دا انڈی ایم اے پا بیان کی ویلی شوی چی پا تیر یو شواروز کی 50 کلومیٹر نور سڑکون تبا شوی او دا سی دا تبا شو سڑکون شمیرا 1420 کلومیٹر تر سیدلی۔ پا پاکستان کی ویجاڑون کو سیلابونو دا حیوات پا دریو کی یو برخ خڑوب کلی دا او دا سرکاری شمیرو تر مخشلق بارانونو او راغلی سیلابونو دا حیوات دا کر کروندی 9.8 میلیون ایکڑ ازمکا هم تباہ کړی دا۔ د اقتصادي چارو سیلنکار او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیو توای د هغوی د ابتدایي اندازو تر مخه د سیلابونو لکبل د پاکستان اقتصاد ته نږدې د سلیریش عرب ډالرو نقصان او وخت دی۔
انیشل امپیکټ وای فلکس کا، اس کے نتیجے میں اندازہ یہ ہے کہ آپ کا جو زری شعبہ ہے اس میں منفی 6% گراوٹ آئی ہے۔
هغه وای زمنګ د ابتدایي سیلنو تر مخه پاکستان کې راغلی سیلابونو د هیواد د کر کروندې ځمکو ته بې کچا نقصان رسیدلی او د اندازو تر مخه د پاکستان د اګریکلچر د سانګې وده به منفی 6% ترخ کته کیږي۔ اخوا د پاکستان د خزانه مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا ویلي چې پاکستان کې د سیلاب لکبل اقتصاد ته نږدې د 1.5 بلین ډالرو نقصان رسیدلی۔ په عین حال کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف نماینده ویلي چې د یوې اندازې تر مخه 14 میلیون ماشومان د سیلاب لکبل متاثر شوي او نږدې 3.4 میلیون ماشومان جینکه او هلکان د جون ژغورنې فوري امداد ته ضرورت لري۔ د حکومتي شمیرو تر مخه پاکستان کې راغلي سیلابونو نږدې 3.3 کروڑ خلک بې کوره کړي دي او نږدې 6 لکه ځپلي خلک دا محل سرپناه خوراک او دارو درملو ته سخت ضرورت لري۔ ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد۔
بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغي له کنټروله وتلې ده۔ خبر زیاتوي د جعفر آباد ضلع په سیلاب ځپلو سیمو کې حالات ډیر خراب دي۔ په ګڼو سیمو کې د ملاریا ناروغي بې کابو شوې چې له امله هر ورځ سلګونه کسان په ملاریا اخته کیږي۔ په بلوچستان کې د ملاریا کنټرول پروګرام مشر ډاکټر کمالان گچکی ویلي هر کال په صبح کې 2000 ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي۔ په دې اړه نور حال د حمید سمسور په ریپورت کې
د راغلو راپورونو لمخه د بلوچستان په سیلاب ځپلې سیمه جعفر آباد کې د ملیریا له ناروغي څخه درې ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړې دي۔ د روغتیا د څانګې مایرین وی چې د بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې هر ورځ په سلګونو خلک د ملیریا په ناروغي باندې اخته کیږي۔ د بلوچستان د نصیر آباد ډیویژن، صوبتپور، جعفر آباد، ډیره مراد جمالی، جیل مکسی او نور شاوخوا سیمې هغه ځلې دي چې تر اوسه پورې هلته د سیلابونو اوبه ولاړې دي۔ زیاتره خلک د سړکونو پر غاړو باندې استوګنه کوي۔ په سیلاب ځپلو سیمو کې په بلوچستان کې د ملیریا کنټرول پروګرام مشر ډاکټر کمالان گچکی وویل
صورتحال بلوچستان میں ملیریا کی خطرناک درجے تک پہنچ جانے کی غماز ہے۔
په بلوچستان کې د ملیریا تر خطرناک کچې پورې د رسیدو د امکان غمازی کوي او وایي چې ملیریا د یو مچر زخه خورجی 15 قسمونه دي، په دوی کې 2 په بلوچستان کې موجود دي چې د شدینه مچر زخه دغه ناروغي و انسان ته منتقل کوي۔ دا زیاتره د سپا او بو پر سر باندې ګرځي چې لما شام زخه بیا تر سهار پوري خوراک کوي۔
اس سے خون کی کمی، خاص طور پر حاملہ خواتین، قبل از وقت پیدائش، کم وزن کے بچوں کی پیدائش اور بیماری کی وجہ سے
لدی زخه د وینی کمی په ځانګړي توګه هغه شدی چې ماشوم یې پنسوي، تر وخت لمخه د ماشوم پیدا کېدل، د کم وزن ماشوم پیدا کېدل د دغې ناروغي علامې دي۔
اور بلوچستان میں ملیریا کنٹرول کرنے کی محکمہ صحت نے
د بلوچستان حکومت د ملیریا د کنٹرول لپاره د روغتیا د څنګې سټریټیجیک پلان ترتیب کړی دی چې د بلوچستان د ملیریا د کنٹرول د پروګرام جاج اخلي۔ ډاکټر کمالان گچکی وویل چې د بلوچستان له 15 زخه په نوې زیلو کې د ملیریا د خورېدو امکان موجود دی او هر کال دلته په بلوچستان کې 5% خلک د ملیریا په ناروغي باندې اخته کیږي۔ د د په خبره دا یوازې هغه شمیره ده چې سرکاري روغتونونه مشترکوي. اصل شمیره تر دې ډیره زیاته ده، ولې چې دلته 80% خلک په شخصي روغتونونو کې علاج کوي. دا غو شمیرې په دې کې شامل نه دي. د د په خبره چې هر کال په دغه ناروغي باندې تر 10,000 زیات ماشومان په دې باندې اخته کیږي، چې زیاتره هغه ماشومان وي چې عمرونه یې تر 9 میاشتو کم وي. له ملیریا سره سره د ډینګي او د نس د ناروغیو راپورونه هم ترلاسه شوي دي. د روغتیا د څانګې مایرینو پر خلکو باندې غږ وکړي چې له غوماسو او مچرو څخه دي خپل ځان او ماشومان خوندي وساتي. مچردانۍ د کاروي، لاسونه او پښې دي غوړوي، چې چیرې دغه اسانتیاوي موجود نه وي نو ګوبر دي سوځوي، چې له دې څخه دغه ډول مچران بیا نږدې دوی ته ناراضي. مایرین وایي چې دلته د ملیریا د کنټرولولو لپاره وسپیرو ته هم ډیره سخته اړتیا ده. د روغتیا د څنګه مایرین وی چې په پاکستان کې هر کال تر 14,00,000 زیات خلک د ملیریا په ناروغي باندې اخته کیږي، چې علاج کولو وروسته هم د دوی پر ژوند باندې منفي اغیزې تر ډیر اوږدو پورې موجود وي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټان.
د پاکستان نورو برخو په څیر په خیبر پختونخوا کې د طبي او دردونو علاج لپاره استعمالیدونکي د پیناډول په نامه ګولیو کمښت دوام لري. د دوایانو کاروباریان وایي د پېښور د میډیسن مارکیټ کې یو لویو کاروباریانو دغه ګولۍ د بیې زیاتولو لپاره ذخیره کړې دي او په درې چنده زیاتې بیې خرڅوي. په سبا کې د دوایانو د څارې ادارې چارواکي په دې حق لا څه ګامونه پورته کړي دي او ډاکټران د پیناډول متبادل نور کوم دارو ورکوي. تفصیل یې له پیښور نه د عثمان خان په ریپورت کې.
د پیښور مشهور د مالګو منډۍ بازار د خیبر پختونخوا د دوایانو لوی مارکیټ دی، خو کاروباریان وایي د طبي او دردونو ګولۍ، پیناډال او دې سره د پیراسیټامول فارمولې داروګان په مارکیټ کې نشته او ډیمانډ ډیر سی باندې. د دوایانو کاروباریانو اتحادي مشر ارشد مومند وایي
را یو مافیا دا چې بسغي دا سیسټم کم دې سٹاک کړي دي او په غټه سطح باندې سٹاک کړي دي او هغه ټول شارټ دي، ټول ګروپ شارټ دي. پیراسیټامول څومره ګروپ چې دي دی وخت کې هغه په مارکیټ کې نایاب دي، نه ملایويږي شارټ.
د میډیسن کاروبار کوونکي وایي سیمه کې څو هفته وړاندې د راغلي سیلاب وروسته مارکیټ کې د پیناډال ګولو کمی رامخته شوې. وایي اړوند د ډرګ محکمې خپلې ذمہواری په سمه توګه نه دي ترسره کړې، نو ځکه مارکیټ کې د پیناډال ګولو کمود روان دي. خو خیبر پختونخوا کې د دوایانو د سار اداره ډرګ ریګولیټری اتارټي مشر خوشحال خان وایي پیناډال ګولې ذخیره کوونکو او ناجایز منافخورو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي او د قانون تر مخه به پر ضد کاروایی کوي.
مونگ ریٹس کڑیم دی داسی خلق داسی ملزمان مونگ نیولی ہم دی ہم پا نمک منڈائی کی چاہوی زیادے کو منافع خوری کولا داغی خلاف پا ان کے سنا ہم کڑی دی آگا کے سنا پروینشل کوالٹی کنٹرول بورڈ تم جمع شوی دی پاگے باندی میٹنگز ہم شوی دی اور ڈائریکشنز دا دی چی دا دی ڈرگ کوٹ کڑی شی.
دا لیڈی ریڈنگ اسپتال دا میڈیکل وارڈ مشر ڈاکٹر عطا محمد خان وائی دا ڈنگی تبی سیزن شروع کی دو او دا سیلاب روستا مختلفو بیماریانو کې د پیناډال ګولو استعمال ډیر سی واشوي. خوای د پیناډال نه علاوه نور هم یو شمیر کمپنو دا رښته دي چې د تبي د پاره کاریدلی شي.
پیناډال خوري نمونه سره راځي نو کيو دې مشه سیمپل هغه سره نه ملاويږي نو ډیر نمونه سره کالپول دي ډالر دي خدای نه علاوه چې نور کمبینیشن لا کبل دوا سره دي ملاو شوی نه غفام کې هغه بالکل سیف دي.
کاروبار کوونکی وایي مارکیټ کې یوې منظمې ډلې پیناډال ګولې ذخیره کړې دي او د میډیسن کاروباریانو صدر ارشد مومن زیاتوي د پیناډال د یوې ډبې نرخ د اصل قیمت نه درې چنده سیوا کړې شوې ده.
پیناډال ګولې د کپنۍ ناراضي په 288 روپۍ عمدي مارکیټونو کې خرڅېږي په 1000 روپۍ ده. پیناډال اکسترا په ټریبل ریټ خرڅېږي. پیناډال سی ایف ګولې چې دی هغه په ټریبل ریټ باندې خرڅېږي.
سو ورځې وړاندې پیښور های کورټ هم د پیناډال ګولو د کمود نوټس اغستې او اړوند چارواکو ته درې هفتو کې دننه مارکیټ کې د سپلای پوره کولو امر کړی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د وکیلانو تنظیم مشران وایي د سپریم کورټ دوه ججانو فایز عیسا او سردار طارق مسعود لخوا د خپل مشر قاضي د بیان پر ضد خط لیکلو سره اعلی عدالت کې دوه ډلې جوړېدو پخلی کیږي. بلړخته حکومت د فایز عیسا پر ضد د هغه جایداد پاړه په جوړې شوې قضیه کې د انکم ټاکس چارواکو پر ضد ګامونو اخیستلو لپاره کمیټه جوړه کړې.
دا انگریزی جبیر وسپاڑ ایکسپریس ٹریبیون تر مخه حکومتی کمیٹی بل ٹیکس د محکمه اغه چارواکی په نخ کوي چا چې جسټس قاضی فایز عیسا باندې د غلط اساساتو کیس جوړولو لپاره خپل منصب ناوړه کارولیو. دا په داسې وخت چې فایز عیسا او د سپریم کورټ بل جج سردار طارق مسعود د مشر قاضی عمر تابندیال په اغه بیان سخت نیوکه کړې دي چې ګنې حکومت مخالفه فیصله ورکولو په سر حکومت په سپریم کورټ په سر رستدا. د سپریم کورټ بار پخوانی صدر لطیف افریدی سپریم کورټ ججانو کې د دوه ډلو کې دوه د پخلی تر څنګ د دې لوی او وجه طاقتور ادارو او سیاست مدارانو اعلی عدلیه کې لاسوخه نه بولی.
سپریم کورټ کې دوم چې وی جو آزاد عدلیه لو د دې نه دا په کوم لګي چې زموږ په عدلیه کې د بهر حکومتونو هم اثر شته که سیاسي وي که اسټابلیشمنت وي که فوجي وي.
مشر قاضی تور لگولے پروستو کے پنجاب اسمبلی کے دا اعلی وزیر دا انتخاب سر تڑلے قضیہ کے مرکز کے واکمن مسلم لیگ نواز گن دا فل کورٹ خواست نہ منلو پسر حکومت اغت زور نہ ورکوی او دا غو یعنی عمر تابندی اللہ خوا اعلی عدلیہ کے دا ججانو دا ٹاکل اللہ پر لو اندکلی شوی نمونہ اعلی عدالتی فورم جے سی پی کی ناست حکومتی غلو رد کری دی. دغه فورم کې د حکومتي استادو نه علاوه د مشر قاضي په بیان اعتراض راپورته کوونکي جسټس قاضي فایز عیسا او جسټس سردار طارق مسعود هم د مشر قاضي نو مولي شوی تنان رد کړی وو. د عمر تابندیال په نوم لیکل خط کې جسټس قاضي فایز عیسا او سردار طارق مسعود د جوډیشل کونسل اف پاکستان کاروای په سر د مشر قاضي د غدریز ناسمه ګرځولې او په دې باندې افسوس څرګند کړی دی. د جوډیشل کونسل اف پاکستان بل یو غړی او د هیواد په کچه د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل مشر حفیظ الرحمان هم د فایز عیسا او سردار طارق مسعود اندېښنې په ځای بولی. سپریم کورٹ چیف جسٹس عمر تابندیال پر مشرے یوا او دکازی فائز عیسا پر مشرے دو مڈل جوڑا شویدا. حافظ الرحمان زیاتوی دوان د خپل ډلو د مضبوطوالی لپاره غواړي چې د سپریم کورٹ پنځه خالی سوکو باندې خپل هم فکر ججانو لګوي. سرګند دی قاضی فائز عیسا په تیرو سو کالو کې د فوز ملکی سیاسي چارو کې د لاسوخنې او غیر دستوري ګامونو په ضد یو شمېر مشهور فیصلې جاری کړې دي. داغه په لوی وکیلان تور لګوي دغه فیصلو په سر فائز عیسا او دغه کورنۍ زورولي کیږي. دوه کال وړاندې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په سپارښتنه صدر عارف الوی سپریم کورټ ته د فائز عیسا په ضد بهر ملکی اساسې پټ ساتلو په تور صدارتي ریفرنس لیږلې و. مهمه خبره دا هم ده چې دغه وخت په دغه بینچ کې ناست عمر تابندیال د قاضي فایز عیسا په ضد فیصله ورکړې وه. جسټس قاضي فایز عیسا د اړیګړي ښکار وړي صوبې بلوچستان سره تړاو لري او که هغه په خپل منصب پاتې کیږي نو په راتلونکي کې په خپل نمبر راتلو باندې د هغه د سپریم کورټ چیف جسټس یا مشر قاضي جوړېدو قوي امکان دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درن اردن کو دا وائس آف امریکا ډیوا ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خالی شنبې په ورځ خپل وینا کې ویلي دي چې د خارکیف بیرته ترلاسه شوې سیمو کې د روس جرمونه راښکاره شوي دي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې پر ضد د عملیاتو باوجود دوی په تګلاره کې د بدلون هیڅ اراده نه لري. د وی او ای تفصیلي رپورټ د ډیوی خبریال ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی ویل دی چې تر دې دمه د آزیم په اجتماعي قبر کې د 1400 نه زیات قبرونه را معلوم کړل شوی دي او زیاته کړې ده چې داسې شواهد هم را مخ دکېږي چې خای د روس پوځیانو د مسیح لپاره هم په دغه ځای کې خلک په ډزو وبشتلی دي. زلنسکی وویل چې د خارجي غړو په شمول روسي ځواکونو تر میاشتو پورې خلک په بند کې ساتلي وو. د سریلانکا د هغو زده کوونکو مثال ورکړو کوم چې د روس د یرغل په وخت د اوکراین په کپیانسک د طب په پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کولې. دغه کسان ته مارچ د میاشتې راهیسې نیول شوي وو. زلنسکي زیاته کړه چې د خارکیف د سیمې د را آزادولو وروسته دغه کسان خوشي کړل شوي دي او مناسب طبي مرستې ورسره کیږي. زلنسکي د نړیوالو غټو کمپنو د خوا په روس کې د کاروبارونو ځنډولو او یا بیا ختمولو ته هم هرکلی ویل دی او دا یې د انسانیت او ازادۍ د تحفظ لپاره د غټو کمپنو اهمه فیصله بللې ده. د برتانیې د دفاع وزارت د خالی پورس په ټویټر ویلي دي چې اوکراین د هیواد په شمال مشرقي سیمو کې ځوابي عملیات کوي او روس د سواتوف خار او اوسکل سین ترمنځ علاقو کې خپل دفاعي کرخه جوړه کړې ده. روس په ممکنه توګه په دې علاقه کې خپل واک ترلاسه کول غواړي ځکه چې دا د کومک لپاره یو اهمه لاره ګڼل کیږي. د جرمني او یونان د دفاع وزیران په دې سلا شوي دي چې اوکراین ته د بی ایم پی 1 سلویخت ټینکونه ورکړي. د اوکراین د خوا د ځوابي عملیاتو په اړه یو بې پوښتنې ته د ځواب په وخت د روس صدر ولادیمیر پوتین د جمعې پورس ویلي دي چې روس خپله پوځي تګلاره کې د بدلون اراده نه لري او په دوی هیڅ تعدي نشته. پوتین په اوکراین د ترهګرۍ د ګامونو تور ولګولو او زیاته کړه چې دوی ډېر د زغم نه کار اخلي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
تاسو وایس آف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس آف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.